د ازادي رادیو درنو اوریدونکو پروګرام ته بخیر راغلاست. نن د جمعې ورځ ده، سرطان 14 د 1390 مریض هجري کال، نن د 2019 میلادي کال د جولای له 15 نیټې سره برابر ده. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د سولې په اړه له روانو هلو ځلو تاسو ته معلومات ورکوو. رپورټونه وایي چې ټاکل سوی ده د پاکستان صدر اعظم عمران خان د وسلوالو طالبانو له یو شمېر سیاسي مشرانو سره وګوري او د افغانستان پر سوله خبرې ورسره وکړي. نور رپورټونه به وروسته درته معرفي کړم. د دې ساعت د ازادي راډیو مهم خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
سلام، په پیل کې د خبرونو د سر ټکی. د فاریاب ولایت د خواجه سب سپوش ولسوالۍ په گنج بازار کې د هوان د دوو مرمیو د لګېدو پیښې درنه مرګ ژوبله اړولې. ولسمشر اشرف غنی د زابل سیمه ییزو چارواکو ته ویلي دي چې د دې ولایت امنیتي پلان چمتو کړي او د سودان واکمن پوځي جنرالان د مخالفو معترضانو له مشرانو سره موافقې ته رسېدلي. بشپړ خبرونه. د فاریاب ولایت د خواجه سب سپوش ولسوالۍ په گنج بازار کې د هوان د دوو مرمیو د راپریوتو په پیښه کې 9 کسان مړه شوي او له 150 زیات نور ټپیان دي. د فاریاب د امنیه قمندانۍ ویان عبدالکریم یورش ازادۍ راډیو ته ویل چې دا هوانونه طالبانو ویشتلي.
دو مرمی آوان در داخل گنج بازار یا مال بازار اصابت کرد. نخست 4 تن از هموطنان ما که تمام افراد ملکی بود شهید شد. چند لحظه پیشتر برای ما خبر رسید که 5 تن دیگر هم از مظلومین شهید شد، جان باختند در شفاخانه. به جمله 9 تن شهید شد و 31 الی 32 نفر دیگر مجروح شد.
د چارواکو له قوله په تازه راپورونو کې د وژل شویو کسانو شمیر 14 تنه او د ټپیانو شمیر 6 ښودل شوی. ولسمشر اشرف غنی د زابل سیمه ایزو چارواکو ته ویلي دي چې د دې ولایت امنیتي پلان چمتو کړي. جمهوري ریاست په یو خبر پڼه کې وایي چې ولسمشر نن سهار زابل ولایت ته له رسېدو وروسته له والي او امنیتي چارواکو سره په غونډو کې عمومي امنیتي وضعیت وڅېړه او د چارواکو لخوا د امنیتي راپور تر اورېدو وروسته یې سپارښتنه وکړه چې د امنیت مسؤلې ادارې د خپل امنیتي پلان چمتو کړي. افغان ولسمشر د چهارشنبې په ورځ د یو دوه ورځني سفر لپاره کندهار ته تللی و او هلته هم یو شمیر پروژې پرانیستې او د خلکو له استازو سره یې وکتل. ښاغلي غنی نن سهار د زابل ولایت مرکز ته ورسېده. د عامه محافظت د ځواکونو 9 سرتیري تیره شپه د هرات ولایت په پښتون زرغون ولسوالۍ کې د طالبانو په برید کې وژل شوي. دا خبر دو امنیتي چارواکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې تایید کړ. د چارواکو چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نومونه افشا شي وویل، په دې حمله کې د عامه محافظت د ځواکونو 15 نور سرتیري اسیران شوي او یو بل ټپي دی. له دې مخکې د هرات امنیه قمندان جنرال امین الله امرخیل د هرات ولایت په پښتون زرغون اوبه او کرخ ولسوالیو کې د ناامنیو پر پیښو اندېښنه ښودلې وه او ویلي و په دې ولسوالیو کې پاکستاني جنګیالي د طالبانو په لیکو کې جګړه کوي. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د سودان واکمن پوځي جنرالان په دې هیواد کې د روان سیاسي کړکیچ د پای ته رسولو لپاره د اعتراض کوونکو له مشرانو سره موافقه ته رسیدلی دي. د افریقایي ټولنې لخوا مازاف منځګړي محمد حسن لبات په یو خبري غونډه کې وویل چې دواړو خواوو د پنځشنبه په ورځ د دریو کلونو یا له هغه د لږې زیاتې مودې لپاره د پوځي او ملکي مشرانو ترمنځ په نوبتي ډول د خپلواکې شورا پر جوړولو موافقه وکړه. دا موافقه په پلازمینه خرطوم کې له دوه ورځنیو خبرو وروسته شوې ده. په مې میاشت کې د دې ټکي پر سر چې آیا د دې شورا مشري به ملکیان کوي که پوځیان، د اختلاف له کبله خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې. د سودان واکمنه انتقالي پوځي شورا او د معترضانو مشران پر دې هم سلا شوي چې د متخصصو شخصیتونو په ګډون یو خپلواک حکومت جوړ او په تیرو څو اونیو کې د تشدد د پیښو په اړه چې په نتیجه کې لسګونه اعتراض کوونکي د امنیتي ځواکونو لخوا ووژل شول په خپلواک ډول تحقیقات وکړي. د جرمنی د شتوتګارت ښار یوې سیمه ییزې محکمې یوه جرمنۍ میرمن په اسلامي دولت ډله یا داعش کې د غړیتوب په تور په 15 کاله حبس محکومه کړې ده. د محکمې دا پرېکړه نن وروسته له هغه اعلان شوه چې دا ښځه په یوه بهرنۍ تروریستي ډله کې په غړیتوب مجرمه وپېژندل شوه. د شتوتګارت د محکمې ته وویل شول چې د خځې چې نوم یې د قوانینو له مخې یوازې سابینا اولریک اس ښودل شوی دی، د 2014 او 2018 کلونو ترمنځ په سوریه کې ژوند کړی. څارنوالانو ویلي دي چې د میرمنې سوریه ته له رسېدو وروسته د داعش ډلې له یو غړي سره واده وکړ او د دې ډلې د وسلوالو لخوا په یوه ولجه شوي کور کې ژوند کاوه او هلته یې د وسلو د کارولو روزنه ترلاسه کړه. او وروستی خبر د اروپایي هیوادونو چارواکي هڅه کوي چې په اروپایي ټولنه کې د غړیتوب لیوالو د لویدیز بالکان شپږو هیوادونو ته ډاډ ورکړي چې دا ټولنه لا هم د دوی د هیلو ته په مثبت نظر ګوري. د اروپایي ټولنې په چارو کې د جرمني د دولت وزیر میکایل روت پرون د جولای په 14 وویل برلین په اروپایي ټولنه کې د سیمې د دې هیوادونو د ګډون ملاتړ کوي. هغه زیاته کړه، زموږ لپاره د لویدیز بالکان هیوادونه د اروپایي ټولنې د انګړ شا نه بلکې مخه ده. ښاغلی روت د پولند په پوزنان ښار کې د لویدیز بالکان سرمشریزې ته د وینا پر مهال دا څرګندونه وکړه.
سات د مازیګر څلور بجې شپږ دقیقې سوې د خبرونه مو تر پنځو بجو ده او دا خبری خبرونه د پدې خبرونه کې تاسو ته رپورټونه لرو. د ازادي رادیو اوریدونکو په دې خبرونه کې تاسو ته په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هلو ځلو رپورټ لرو. ټاکل شوی ده د رپورټونو په اساس چې د پاکستان صدر اعظم د وسلوالو طالبانو له یو شمېر سیاسي رهبرانو سره وګوري او د افغانستان پر سولې خبرې ورسره وکړي. دا په افغانستان کې له سولې سره څومره کومک وکړي په دې اړه موږ رپورټ لرو. په اورزګان کې به واوري چې خلک وایي چې هلته باید پوځي عملیات وسي ځکه د دوی ورځ په ورځ ژوند د ډیرو ستونزو سره مخامخ کېږي. د ازادي راډیو خبریال ته یو شمېر اورزګانیانو ویلي چې دوی په سیمو کې دومره ممنوعیتونه زیات دي چې دوی د خوراک لپاره څه نه لري، لارې بندې دي او خلک مجبور دي چې واښه وخوري. له خوسته به په یو رپورټ کې واوري
ډېرې مځکه موږ نسې لبو یې وړي ټول خوسته به په موږ اسفرادو هغه اوبه چې روشي ډېره کمه بخروغ ولا موږ بندونه ټول خروب کړي.
په دې ولسوالۍ کې یو شمېر سیمې د علي شیرخوړ له یو بل بیلې کړي او په باران
په دې خبرونه کې د ازادي راډیو او د یونیسف د ادارې ګډ پروګرام درته خبرو چې د کوچنیانو پر حقونو باندې بحث کوي او د ګوړیا چار پروګرام هم درته لرو. اوریدونکو تاسو خبری است چې ټاکل شوی ده د یک شنبه او دو شنبه په ورځو به په دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه ځانګړي خبري وسی. دا خبري ځانګړي د دې لپاره دي چې په دې کې به د وسلوالو طالبانو یو شمېر سیاسي استازي او له افغانستانه یو پلاوی چې د رپورټونو پر اساس په هغه کې د مدني ټولنې استازي د افغانستان د سولې د عالي شورا استازي او پیژندل شوي سیاسي کسان شامل دي سره ګوري به او په خپلو کې به خبري کوي. دا خبرې د جرمني د حکومت په ملاتړ او د قطر د حکومت په ملاتړ کېږي او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلزاد ویلي چې د هیله مندي چې دا د یک شنبه او دو شنبه په ورځو بعد د افغانستان پر سولې جدي خبري وشي او د افغانستان د سولې پروسه سره به مرسته وکړي. په همدې حال کې د امریکا ژغ د جنوبي اسیا برخې یو راپور خپور کړی او خبري ورکړی دی چې ټاکل سوی د پاکستان صدر اعظم عمران خان په نږدې ورځو کې د وسلوالو طالبانو له سیاسي استازو سره وګوري. د امریکا ژغ په حواله په کابل کې د حکومت یوې معتبرې سرچینې د خبر تایید کړی او ویلي دی چې د طالبانو له سیاسي استازو سره د عمران خان د کتنې پاړه د کابل په کابل کې لا چارواکو سره معلومات شریک سوي دي او په هماهنګي کې به دا کتنه ترسره شي. د افغانستان حکومت تروسه رسمن په دیاړه مطبوعات نه دی ویلي. د ازادي راډیو خبريال ناجي ساپي په دې ارتباط نور جزئیات وړاندې کړي.
په داسې حال کې چې په قطر کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو لپاره هلې ځلې روانې دي، ټاکل شوی چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان له یو شمېر طالب استازو سره وګوري. د افغانستان د سولې عالي شورا هم دغه کتنه د سولې لپاره مثبت ګام یادوي. د سولې د عالي شورا مرستیال عز الله دین محمد د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
عمران خان د طالبانو سره کېني نو ته به تاسو پوهېږئ چې طالبان زیاته برخه په پاکستان کې دي او کورونه هملته دي او طالبان هملته دي او د هغه ځای نه فعالیت کوي. نو که عمران خان طالبان تشویق کړي د خبرو دپاره، د افغانانو سره د ناستې دپاره او د پیسنې رسېدو لپاره، نو دا اقدام ښه اقدام دی. د دې لیدل به مثبت وي. ښه به
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان دولتي راډیو د صدر اعظم عمران خان د یو سلاکار نئی ملحق له خولې ویلي چې ټاکل شوی عمران خان به په روانه میلادي میاشت کې د طالبانو له یو شمېر استازیو سره وګوري. په سیاسي چارو کې د صدر اعظم عمران خان سلاکار نئی ملحق ویلي چې عمران خان طالبانو سره د کتنه افغان حکومت سره د سلا مشورو وروسته کوي او ټاکل شوی چې پاکستان حکومت به افغان حکومت سره د دې کتنې جزئیات شریک کړي. وسله والو طالبانو له عمران خان سره د دې کتنې په اړه غبرګون نه دی ښودلی. دا کتنه په داسې حال کې کیږي چې تر دې مخکې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پاکستان ته په سفر کې د سولې په تړاو له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې، خو یو شمېر افغان کارپوهان وایي هغه مخالفتونه چې سعودي عربستان او قطر له طالبانو سره لري، سعودي غواړي چې د دوحه پر ضد نوې ډله په پاکستان کې جوړه او عمران خان ورسره وګوري. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سعیدی چې د پاکستان او سیمې حالات له نږدې ساري وایي سعودي غواړي په دې کار سره طالبان په دوو ډلو وویشي.
واقعیت دا ده چې هغه ډلو ته پلي چې عمران خان ورسره ګوري، هغه طالبان چې په قطر کې دي هغه نه دي. هغه مخالفتونه چې د دوحه او سعودي په منځ کې دي، سعودي غواړي چې د دوحه په ضد کې یو بل ډله په پاکستان کې جوړ کړي. یعنې طالبان دوه شخص دي، یو مرکز یې په پاکستان کې وي، یو په قطر کې وي. دا ده یو لوبه ده، اما نتایج صلح ته تمام سي. دا نتایج
ده. دا سیال کې د چې ټاکل شوی د افغان سولې لپاره د ځل د جرمني او قطر په کوربتوب راتلونکي یک شنبه په دوحه کې غونډه پیل شي. تر دې مخکې مسکو د دا ډول دو غونډو کوربه و چې پکې د افغانستان یو شمېر پیژندل شوی او سیاسي سیرو تر څنګ د طالبانو د قطر د دفتر یو شمېر غړي هم پکې ګډون کړی و. طالبانو هم له خپل لوري په دې غونډه کې د ګډون لپاره تیاری ښودلی. دغه غونډه د یک شنبه په ورځ داسې مهال پیلېږي چې په دوحه کې د امریکایي پلاوي او طالبانو د استازیو ترمنځ خبرې چې پرون یې شپږمه ورځ وه بې نتیجې پای ته ورسېدې او ټاکل شوی چې د شنبه په ورځ له سره پیل شي. دا خبره د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وکړه. هغه ویلي چې د سولې د یوې موافقې لپاره کار په سلو کې اتیا بشپړ شوی، خو ځینې مسایل زیات بحث ته اړتیا لري.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسی د ازادي رادیو خبرونی اوري. د فرانسې ګمرکي چارواکو په 2018 میلادي کال کې یو شمیر تاریخي اثر چې له پاکستانه قاچاق کېدل ونیول. دغه اثر وروسته فرانسوي تاریخ څېړونکو وویل چې د پاکستان په بلوچستان ایالت پورې تعلق لري. په دې کې د برونزو د عصر اثر شامل و چې حتی تر 5000 کاله زیاته سابقه لري. د فرانسې حکومت د تېرې سه شنبې په ورځ دغه خزانه د پاکستان حکومت ته بیرته وسپارله. په دې کې مختلف تاریخي اثار شامل وو. په پاریس کې د پاکستان د سفارت شارج دافیر محمد امجد عزیز قاضي وویل چې د دوی لپاره دا د احساساتو څخه یوه ډکه شیبه و، ځکه د پاکستان د تاریخ یوه برخه بیرته پاکستان ته وسپارل سوه او خپل هیواد ته ستنه سوه. د ازادي راډیو پر انګلیسي برخه په دې اړه یوه ویډیو خپره سوې. یو ویډیویي رپورټ دی د فرانس پرس اژانس او د رویټرز خبري اژانس ګډ ویډیویي رپورټ دی. نو که تاسې علاقه ورسره لري، غواړئ چې پوسی چې دا څه رقم تاریخي آثار و، د ازادي راډیو د انګلیسي برخې وبپاڼې ته ورسئ. د ازادي راډیو د انګلیسي برخه وبپاڼې ادرس دی rfrl.org rfrl.org. دلته دغه رپورټ تاسې کتلای سئ او بیا یې حتی کولای سئ چې خپل نور دوستانو او عزیزانو سره شریک کړئ. دا تاریخي اثر چې ما وکتل ډیر په افغانستان کې د تاریخي اثارو ته ورته دي، منګي دي، کوزي دي. نو تاسې ته به هم ډیر په زړه پورې وي. اوس به ورس اورزګان ته پورزګان کې خلک وایي چې باید حکومت هلته پوځي عملیات وکړي. دوی وایي چې د ځینې ولسوالیو لارې د ډېرې مودې راهیسې بندې دي او په ځینې سیمو کې حتی خلک دومره مجبور دي چې د خوراکي موادو د نشتوالي له امله واښه خوري. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت په دې اړه له اورزګانه رپورټ لري.
د ترینکوټ شار څخه د اورزګان چنارتو ولسوالۍ ته غزیدل لار کې څه هم وسلوالو طالبانو د دولتي کسانو پر مخ لتیر درنی مکلون رئیس تړلې. خو د دغه ولسوالۍ وسیدونکو وایي چې وسلوالو طالبانو د غلار لتیر درې ورځې رئیس د ملکی خلکو پر مخ هم تړلې ده. د یادی ولسوالۍ یو شمیر کسان چې اوس په ترینکوټ شار کې بند پاتې دي، ازادي راډیو ته ویل چې وسلوال طالبانو یادی ولسوالۍ ته د خلکو ترڅنګ د خوراکي او غیر خوراکي توکو مخه هم نیولې. دوی زیاتوي چې هلته اوس په ولسوالۍ کې خوراکي توکي پر خلاصېدو دي او په خبره یې چې خلک له لوږې په لاسونو میده سوي غنم او یا هم واښه خوري.
پل دادی موټر په دغه ګرمای کې راګرځولي عام ولسمار کړي. حکومت خو نور موټر نه باري، حکومت خو نور څه څه وړي، حکومت خو بالته ځای پر ځای ناست
و. طالبانو تړلې ده دای ولسوال دی، ترې شلان مو پاتې دي، ژرندې مو ولاړې دي، دغه نقدر به موږ ولا کله روچې پر میچن باندې غنم ټکوو دی، سر نوبله باندې کوو یې، دا مدا یال خوراک دی.
پنج د چا سره مشره جوړ کم دا کوي وایلار پر باندې کبل مشکل جوړ سند پر باندې. هلته خو ګورم عجزیه ستا، مظلوم ولستا، سپینجریستا، مریضانستا، دا خو څه ګناه ده؟
نه دواستا، نه وړستا، نه غوړستا، نه تیل واغه شان خو مخکیم بند.
دغه خلک وایي د یادی لارې په تړل کېدو سره خلکو ته زیات مالی زیانونه هم اوښتي. دوی وایي بربری موټرې په لارې کې بند پاتې دي او پکښې کې بار خوراکي توکي هم د خرابېدو په حال کې دي. دوی پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې لار ورته خلاصه کړي او د سپر په توګه دې نه کاروي. یادو خلکو دغه راز پر دولت هم غږ وکړ چې یا د لار ورته خلاصه کړي او امن یې کړي. دوی ګواښ وکړ که لار ورته خلاصه نه کړي نو په لاریونونو به لاس پورې کړي.
غوښتنه مې دا چې دا لار دي لکه ورور مشکل چې دی د حکومت سره خپل مشکل دي ورسره کې جنګ وزر کار ته مشکل سره لري. خدای دوی څنګه په څنګه نه ځلول هر مشکل چې لري. خو نه دوی دواړه دا یله چې ورور جان د لکشن دوه ورونه یاست، ته څوک یې، حکومت څوک دی، بل څوک دی، مشکلات زل حل کړي، د لکشن دوه ورونه سي.
موږ به التم اعتراض وکړو د دولت په دغه کې. دلته به په علي صاحب دروازې ته ولاړ نارې به بغارې به ګریوان ورته چرو چرو ورځ موږ غم خوره.
د اورزګان ولایت امنیه قومندان محمد خطاب خنجری بیا دانه مني چې یاد لار دی وسلوالو طالبانو تړلې وي. خو د ولایت مقام مسولین بیا مني چې وسلوالو طالبانو د چنارتو ولسوالۍ لار د ملکی خلکو پر مخ تړلې، خو وايي خلاصون یې د دې تر واسپور ته خبره ده. د ولایت مقام سرپرست او مرستیال والی عطا الله فضلی ازادي راډیو ته ویل چې دومره نظامی ځواک نه لري چې یاد لار په خلاص او امن کړي. نوموړي وايي دوی به هڅه وکړي چې یاد لار د قومي مخورو په مرسته خلاص کړي. خو بیا د یادی ولسوالۍ امنیتي مسولینو پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې ملکی خلک دي د سپر په توګه نه کاروي او له دوی سره د مخامخ وجنګیږي. د یادی ولسوالۍ د امنیت قومندانۍ مرستیال محیب الله ازادي راډیو ته داسې ویل.
خو د عام ولس سره دي زموږ په مقابل د دولت په مقابل مشکل نه جوړي. زما د چنارتو په ولسوالۍ کې دي د یو لسو کسو پولیسو سره په واسه نه ده پره.
د چنارتو ولسوالۍ امنیتي مسولین دغه راز زیاتوي که چیرې مرکزي او ولایتي اداره امکانات په لاس کې ورکړي نو ډیر ژر به یاد لاره د وسلوالو طالبانو له شتون څخه خلاصه کړي او امن به یې کړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د دغه اداو په تړاو څه نه دي ویلي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
وربسو خوست. د خوست په شمیر سرحدي ولسوالیو کې خلک وایي چې د افغانستان حکومت په وروستیو څو کلونو کې حکومتونو هلته د بیا رغونې کار ته هیڅ پاملرنه نه ده کړې او دوی له ابتدایي خدماتو څخه بې برخې دي. د ازادي راډیو خبریال نجیب الله الوخیل له خوست رپورټ لري.
د خوست د ترزی او علیشیر ولسوالۍ چې په خواله نام نو سیمو څخه وه او د بیا رغونې لازم کارونه پکې نه دي ترسره شوي، په دې وروستیو کې امن ښه شوی او اوسیدونکي د ژوند په هره برخه کې د دولت د پاملرنې غوښتنه لري. د ترزی او قومي مشر حاجي مختارالدین جلالزوی په یاده ولسوالۍ کې مشال راډیو سره د خلکو ځینې ستونزې او غوښتنې داسې شریکې کړې.
تخمو پیسې کې د کودي کې میوې پیسې کې دې ته ډېر ضرورت ده، ځکه دلته زراعت کمزوره ده او ویالې مثال بندونه استینادی دیوونه دې ته ډېر ضرورت لري. ترزی کې اوسینه کلینیک خپل سیټ امیر اسد جوړ کړه ده، نو دوی باید زر تر زره مسلکي ډاکټر خپل سټاف تر ولګي تر څو د خلکو ستونزې دلته حل شي. امنیتی مشکله هم ان شاء الله دلته ډېر نشته.
د خوځایي ادارې د لپاره چې د ترزی او علي شیر او دوستونکو غوښتنې په سمه توګه واوري او د خپل امکاناتو په چوکاټ کې ورسره د پروژو ژمنی وکړي، دا زری د خوځ د ټولو ادارو په ځانګړي ډول د سکتوري ادارو مشران حل ته بيوري ول او د سیمهوال ستونزې او غوښتنې لنګ دی واوري دي. د لندر د سیمه اوسیدونکو زادران جی ام وای
ډیر مزکه مونږ نسله بو یوړي ټول خوست او بابا مونږه سفارادو هغه او بچی روش ډیر کامه بخرو غلا مونږه بندونه ټول خروف کی.
په دې ولسوالۍ کې یو شمېر سیمې د علي شیر خوړ لیو بل بیلی کړي او په باراني موسم کې ور باندې تاګ او راتګ ستونزمن وي. د کبیرګل په نوم د بخانی اوسیدونکو غوښتنه کوي چې کلی ته نږدې پل وتړل شي.
ته توی روشي میګل یار باندې دو په ډېر وریا باندې په زړی غونډې ګډې کو دا خیش کو چې میګ ته دال یار جوړ شي او د پلونه کوم سرک شي د پلونه دې درته جوړ شي.
که څه هم بیکاری په هواد شمول ستونزو کې راځي، خو د ترزی او علي شیر ولسوالۍ په ګډون د خوست هغه سیمو کې چې مخکې له جګړو زیانمنې وې دا ستونزه په کې ډېره ده. د بلاوډ کلي اوسیدونکی حاجي عبدالمحمد وایي
والله که کور هیڅ نه ته ملېږي صاحب، خو بس وزي نه نځي. مزدور چې دی تخپله مزدوري نه ملېږي، نه چاته کیسه ملېږي او نه چاته مزدوري ملېږي چې خپل بچی ته روزي پیدا.
د خوست د ترزی او علي شیر ولسوالۍ د اوسیدونکو د ستونزو او غوښتنو د اوریدو لپاره د نورو چارواکو ترڅنګ په خپله خوست والي محمد حلیم فدایي هم ورغلی و. نوموړي د سیمهوالو ستونزې او غوښتنې پر ځای وبللې او ویې ویل
د علي شیر او ترزی او د ولسونو ستونزې ټولې معقولې او داسې ستونزې دي چې باید حل شي تر څو دوی له اقتصادي پلوه خصوصا د زراعت له لارې په پښو باندې ودري او تر څنګ یې موږ د دوی ټولې ستونزې هم واورېدې، هم مو راټولې کړلې او هم مو رئیسانو ته دنده وسپارله چې د دې پر بنسټ هغوی خپل عملیاتي پلانونه جوړ. دغه غوښتنې په سکتوري جلسو او همدارنګه د ولایت په انکشافي پلان او کمیټه کې شاملې تر څو موږ د هغې لپاره د پیسو په لټه کې شو.
خوست والی زیاته کړه تر راتلونکو دوه اونیو پورې به د ترزی او علي شیر ولسوالۍ د اوسیدونکو لپاره درې د استنادي دیوالونو د جوړولو پروژې پیل شي او همدارنګه به دوی ته د کرنې او مالدارۍ په برخو کې د ځینو نورو پروژو قراردادونه هم لاسلیک شي. په دې ورځ د افغان حکومت له بودیجې څخه د 1.5 میلیون افغانۍ په لګښت د خوست د ترزی او علي شیر ولسوالۍ د ابو خانې په کلي کې د یو دوه پوړیز جومات د بنسټ ډبره هم کیښودل شوه چې د چارواکو په وینا ودانیزې چارې به د یو کال په موده کې سر ته ورسیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتو د دې هرکلی کړی دی چې د برېټانیا حکومت د هسپانیا په جنوب کې د جبل طارق په تنګه کې د ایران د تیلو یوه بیړۍ ضبط کړی ده. د ایران حکومت دا کار غندلی دی او په تهران کې د برېټانیا سفیر یې د اعتراض لپاره ورغوښتی دی، خو د امریکا متحده ایالاتو ویلي دي چې دا یو مناسب کار و چې برېټانیا وکړ. صالح محمد صالح په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جان بولټن پرون په ټویټر کې ولیکل دا غوره خبر دی چې بریتانیا د ګریس یو په نوم د تیلو لوی لژدونکي کښتۍ ضبط کړې ده. د بولټن په خبره په دې ټانکر کې ایرانی تیل بار و چې د اروپایي ټولنې د بندیزونو خلاف سوریه ته لژدول کېدل. دغه کښتۍ د جبل طارق د جنوب په 4 کیلومتره کې نیول سوې چې بریتانیا یې د خپل قلمرو اوبه ګڼي. په عین حال کې اسپانیا هم چې د دې قلمرو پر مالکیت دعوه لري ویلي چې دا د هسپانیا د قلمرو اوبه دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار لیکلي امریکا او متحدان به یې خپلو هڅو ته دوام ورکړي څو په تهران او دمشق کې رژیمونه ونسي کولی له دغه غیر قانوني تجارت څخه ګټه پورته کړي. جبل طارق چې د برېټانیا لخوا اداره کیږي حکومت یې پرون ویلي د برېټانیا د شاهي سمندري ځواک غړي دغه کښتۍ ته ختلي دي. شک کیږي چې د ایران دغه کښتۍ د سوریې بنیاس تصفیه ځای ته چې د اروپایي ټولنې په بندیزونو کې شامل دی اومه تیل لیږدول. د برېټانیا د صدر اعظم یو ویاند وویل تیرې زمې په جبل طارق کې چې د برېټانیا د قلمرو یوه برخه ده د چارواکو د دې کوټل اقدام هرکلی کړی دی. د جبل طارق اعلی وزیر فابیان پیکاردو په یو بیان کې وویل موږ دلایل لرو چې ووایو د ګریسیاو په نوم دغه کښتۍ د سوریې د بنیاس د تیلو تصفیه ځای ته اومه تیل لیږدول. د ویلی دغه تصفیه ځای د هغه شرکت ملکیت دی چې د اروپایي ټولنې لخوا پر سوریې په لګول سویو بندیزونو کې شامل دی. که څه هم اروپایي ټولنې له 2011 میلادي کال راهیسې سوریې ته د تیلو انتقالات منع کړي، دا به لومړی وار وي چې په دې سیمه کې د تیلو یو ټانکر ضبط کیږي. د دې پیښې په اړه ایران په تهران کې د برېټانیا سفیر احضار کړی او د تیلو د لیږدونکي کښتۍ ضبطېدل یې غیر قانوني بللی دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوی ویلي وروسته له هغې چې د جبل طارق په تنګي کې د ایران د تیلو یو ټانکر په غیر قانوني ډول د انګریزانو د سمندري ځواک لخوا ودرول سو د تهران لپاره د برېټانیا سفیر احضار کړی سو. د ایران د تیلو یوه لیږدونکي کښتۍ په داس حال کې ضبط کیږي چې د ایران او لویدیز په ځانګړي ډول د امریکا د متحد ایالاتونو ترمنځ کړکیچ اوج ته رسېدلی دی. دا کړکیچ وروسته له هغې زیات سو چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2013 میلادي کال په مې میاشت کې له اټومي تړون څخه د وتلو اعلان وکړ او پر ایران یې بیرته بندیزونه ولګول. دغه اټومي تړون په 2015 میلادي کال کې د تهران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوردونکو تاسو پرون واوریدل چې د افغانستان د پوهنې وزارت د افغانستان په ښوونځیو کې د یو شمېر ښوونکو، سرښوونکو او د مکتبونو د یو شمېر مامورینو له لورې له زده کوونکو سره د خراب چلند پر ځینې پیښو باندې چې حتی د زده کوونکو جنسي ځورونه هم پکې شامله ده اندېښنه څرګنده کړه. د پوهنې وزارت ویاند ازادي راډیو ته وویل چې شل داسې پیښې سږکال ثبت کړي دي او په یاد باید ولرو چې په ډیرو مواردو کې شایي کورنۍ د ټولنیز فشار او ځینې نورو محدودیتونو له امله ونه غواړي چې خبرې وکړي او شایي پټه خوله پاته کیږي. د کابل په غلام حیدر خان لیسه کې پرون موږ رپورټ درلود چې یو سرښوونکی د اتم ټولګي او زده کوونکی وهلی وو او لاس یې ور مات کړی وو. د دغه زده کوونکي کورنۍ خبرې ونه کړې او ازادي راډیو ته یې وویل چې دوی نه غواړي پر دې مسله بحث وکړي. نن د کابل یو بل رپورټ لرو د افغانستان د معارف په ارتباط. په کابل کې د افغان ترک ښوونځي یو شمېر مسؤلین ادعا کوي چې پولیس د دغو ادارې یو شمېر ښوونځیو ته له وسلو سره په زور ورننوتي او د ښوونځیو له یو شمېر زده کوونکو او د ښوونکو له کورنیو سره یې ناوړه چلند کړی دی. د کابل د امنیه قومندانۍ مسؤلین او د افغانستان د پوهنې وزارت مسؤلینو دا خبر رد کړی دی، خو بیا هم ناجیه ساپۍ په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
خیلی سر صدا میکردم تو میدون نشون بودن کم پلیس زنونه بودن در روز مکتب کای تام زدم چه فکر
داد پیخ یو عینی شاهد دی وای پلیس د اریانا افغان ترک خوانزی ته لوسلو سره نوتل او د خوانزی له خونکو او زکونکو سره نوړه چلند وکړ. دو عینی شاهدانو حلیم او حاجی سید ازادی رادیو ته ویل
یعنی پولیس اوس به کی اومد
دی موټر یو پښه اومد.
نن سهار پولیس لټنګ او موټر سره راغلی وو او د خونځي دروازه ما تکړه.
خیلی سر صدا میکردم ته میدون نشون بودن کم پولیس
تز د کوونکو او د کورنۍ غوونه غیدل کېدل چې پولیس له ساحل ریکول دروازه را ما تکړه او نه وتل
نه مونم په برنګه درځه مکتب کای ټنګ ځان چې فکر کړم.
په ورته وخت کې د پوهنې وزارت سلاکار او د افغان ترک د خوانځي او د ریاست مسول اماد الدین سراجی د خبري له ازادي رادیو سره په مرکه کې تایید کړي. خغلی سراجی وویل پولیس د افغان ترک یو شمیر خوانځي او ته له وسلو سره نوتلې دروازه ماته کړي او له خونکو سره نه وړه چلند کړي.
تقریبا ساعتای 9:30 بجو
د سهار په 9:30 بجو پولیس لرنجر او بو پښونکو موټرو څخه کار واخیست، د خوانځي دروازه ماته کړه او غزده کوونکو کورنۍ چې په داخل کې وو یو بو وشیندلې او د ټوپک فامیلی ډیر خلک وهلی او ټکولې دي.
هڅه مو وکړه څو د دغو ښوونځیو له ښوونکو او زده کوونکو سره خبرې وکړو، خو هغوی سیمه پریښې وه. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د بلخ پولیسو هم د مزار شریف د افغان ترک د نجونو او هلکانو پر ښوونځیو حمله کړې وه. په ترکیه کې د 2016 میلادي کال له کودتا وروسته د ترکیې حکومت فتح الله ګولن د دغه کودتا اصلي تورن وګڼه، او د افغان ترک ښوونځي چې د ګولن تر نظر لاندې فعالیت درلود د ټولو د تړل کېدو غوښتنه وکړه. په ورته وخت که د ترکیه دولت له افغان حکومت او غوښتل چې د دغو ښوونځیو فعالیتونه ودروي. له بلې خوا د پوهنې وزارت دا مسله ردوي او وایي چې په کابل کې د افغان ترک ښوونځیو د مدیریت لیک په سولیز ډول ترسره شوی. د پوهنې وزارت ویاند نوریا نزهت وایي هیڅ ډول تاوتریخوالی نه دی شوی. د افغان ترک ښوونځیو د مدیریت انتقال پیل شوی او له شوي تفاهم سره به دا کار ترسره شي. یوازې د کابل ښار د آریانا افغان ترک په ښوونځي کې یو څو کسانو غوښتل چې ستونزه رامنځته کړي، خو دغه ستونزه هواره شوې ده. په همدې حال کې د کابل د امنیې قومندانۍ مسؤلین هم د افغان ترک ښوونځیو له مسؤلینو سره ناوړه چلند خبره ردوي. د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې د افغان ترک 12 ښوونځي په کابل او نورې په ولایتونو کې فعالیت کوي.
د ملګرو ملتونو د کوچنیانو اداره یونیسف د مې د میاشتې په 28 نیټه وویل چې په افغانستان کې تیر کال پر ښوونځیو حملې د وړم کال په پرتله 3 برابره زیاتې سوي دي، او له دې امله ډېر کوچنیان زده کړه نسي کولی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان په حواله 3.1 میلیونه ماشومان له ښوونځي سږ کال پاتې دي چې 60% یې نجونې دي. بې امنیتي او پر ښوونځیو حملې د دغو اصلي عامل دی. او اوس ورځو احمد تکل د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د فاریاب ولایت د خواجه سبز پوش ولسوالۍ په ګنج بازار کې د هاوان د 2 مرمیو د راپریوتو په پیښه کې 14 کسان مړه شوي او 26 نور ټپیان دي. د فاریاب د امنیه قمندانۍ ویاند ازادۍ راډیو ته وویل چې دا هاوانونه طالبانو ویشتلي دي. ولسمشر اشرف غنی نن سهار زابل ولایت ته له رسېدو وروسته له ولي او امنیتي چارواکو سره په غونډه کې عمومي امنیتي وضعیت وڅېړه، او د چارواکو لخوا د امنیتي راپور تر اورېدو وروسته یې سپارښتنه وکړه چې مسؤولې ادارې د خپل امنیتي پلان چمتو کړي. د عامه محافظت د ځواکونو 9 سرتیري تیره شپه د هرات ولایت په پښتون زرغون ولسوالۍ کې د طالبانو په یو برید کې ووژل شول. دو امنیتی چارواکو چې نه غواړي نمونه یې افشا شي همداراز ویلي چې د عامه محافظت د ځواکونو 15 نور سرتیري په دې حمله کې اسیران شوي او یو ټپي دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي دا هیله من دی چې د ایټالیا د حکومت مشرتابه اروپایي ټولنه پر روسیې د بندیزونو په برخه کې د خپلې پالیسۍ نرمولو ته وهڅوي. د سودان واکمن پوځي جنرالان په دې هیواد کې د روان سیاسي کړکیچ د پای ته رسولو په مقصد د اعتراض کوونکو له مشرانو سره موافقې ته رسېدلي دي. د اروپایي هیوادونو چارواکي هڅه کوي چې په اروپایي ټولنه کې د غړیتوب لیوالو د لویدیز بالکان شپږو هیوادونو ته ډاډ ورکړي چې دا ټولنه لا هم د دوی هیلو ته په مثبت نظر ګوري. او د جرمني د شتوتګارت ښار یوې سیمه ییزې محکمې یوه جرمنۍ وګړې په اسلامي دولت ډله یادایش کې د غړیتوب په تور په 15 کاله حبس محکومه کړې ده.
اوریدونکو د ازادي راډیو د افغان بیسیم د تصواتو شمیرې غځنګړې د پیغامونو پروګرام متاسفانه ځینې تخنیکي ستونزې لري، نن کار نه کوي، په دغه ساعت کې کار نه کوي. زموږ همکاران اخته دي د بیا فعالولو لپاره یې کار کوي. اوس ستاسې څو پیغامونه چې د پیغام ثبتونکي ماشین له لارې موږ ته رارسېدلي درته خبرو.
ستاسو له پیغامونو
زه عزیز الله د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه خصاص سره په تماس کې یم. چې لرم د لوړو مقاماتو څخه اجازه موږ د هلمند د فلپاک له یو څه غور وکړي. د څو کلو راهیسې دغه یو پل دی، دغه یو پل دی. د تېر وخت کې به موږ په آن په دوه د کوکې د بغلانه څخه تر لشکرګاه پورې تلو. مانا ډېره صحابه مو پرېکوله. اوس فعلا آن دغه منطقه کې د 2 ساعته 3 ساعته کې سړی نه شي تېرېدلی. د لوړو مقاماتو څخه هیله لرو تر څو دا زموږ پیغام واوري او یو توجه ورته وکړي.
ولې کوم د ګوندیانو سره دا کیږي؟ ولې را به خبرې را سره کیږي؟ ډېر مننه.
زه د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ نه تماس کیم. د افغانستان د لوړپوڼو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ سره د شمسیانو کومه مرسته سوې وه، هغه شمسیانو مرسته تر اوسه پورې نه ده رارسېدلې. خدای دې وکړي د افغانستان لوړپوڼو چارواکي د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ د شمسیانو سره کومه مرسته سوې، خدای دې وکړي د هغه شمسیانو پښتنه راته وکړي او موږ ته یې راورسوي. پوه سلام.
زابل ولایت د نوی نوبار ولسوالۍ د غونډانو د علاقې څخه خبره کوم. بعد لغه څه د نوبار ولس ډېر مشکلات لري. اتلس کاله وسولو خو دغه د چټکو زده کړو په نامه مکتبونه دي، هغه تر ونو لاندې وایي. زموږ چې څو مشران دي په مرکز کلات کښې، د هغوی په خارج په کابل کښې سبقان وایي. دوی خپله مارکیټونه لري او کلینیک نه لرو، شفخانه نه لرو. په یو کنډواله کښې یو سپین ږیری رالېغلی وایي دغه ستاسو یو څانګه ده، نو د خدای په خاطر دی پاملرنه ورته وشي. او کوم مریضان چې مرکز کلاس ته یوسو، هغه چې اشتمن وي هغه ترې ځایه ورسوي، چې غریبان وي د هغو د زامنو د بدن غړي پرسیالته مې څه نهشته. یو متخصص ده، رئیس و، یو ډاکټر و، شان ټول په وایي سټور راغلي، هغه په هېڅ نه پېږي، وایي کندهار ته یو. خدای دې وکړي چې په مرکز ته توجه وشي، مرکز یې وه ولسوالیو ته وکړي او خصوصا د نوبار ولسوالۍ ته. وسلام په احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
اوس دوه پروګرامونه لرو اوریدونکو، د ازادي راډیو تنظی پروګرام د کوریا چار او د ازادي راډیو او د یونیسف د ادارې ګډ پروګرام چې د کوچنیانو پر حقونو باندې بحث پکې کیږي. اول به د یونیسف او ازادي راډیو پروګرام واورو، بیا به د کوریا چار.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. نن په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو پاکله خبرې کوو. ولې لا هم د پولیو مثبتې پیښې لیدل کیږي؟
ښه کار نه کوي، لالای دا ده چې پریکه یې هم نه خوږیږي، لاسې پلجي، بیخي کار نه کوي، بیا وچ هېڅ کار نه کوي، رګونه غونډ وچ.
او د حل لارې څه کیدلی شي؟
ماشومان روغتیایي مراکزو ته بوزي، هغه روغتیایي مراکز چې په هره سطحه کې وي. د پولیو ضد واکسینونه شته، په وړیا توګه په روغتیایي مراکزو کې هم تطبیقیږي.
نن په همدې اکله خبرې کوو، له ازادي راډیو سره اوسئ. قدرمنو دوستانو، د ماشومانو لپاره د پولیو پر ضد واکسین یو له اسانه او ارزانو لارو څخه دی چې ماشوم د تل لپاره له معیوبونکې او وژونکې ناروغۍ څخه ساتي. د سي کارکوونکو په وینا، له 15 کلن څخه کم عمره ماشومانو ته مو د پولیو ضد واکسین ورکړئ، او په دې ډول ماشوم، کورنۍ او ټولنه له یوې لویې بدمرغۍ څخه وژغوري. که داسې ونه شي، نو ماشومان مو د پولیو له وحشي مکروب سره مخ کیږي چې بیا یې درملنه نه کیدونکې ده. د لغمان اوسیدونکی رحیم وایي چې د دوی په کور کې د ماشومانو واکسین ته دومره پاملرنه نه کیږي، نو ځکه خو یې وراره د پولیو په وحشي مکروب اخته شو.
لاسې شل سي، پښه شل سي، بیخي خوري نه، سم تیک پروت دی، بیا کله ښه سي او لږ هغه سي، نو لاسې کار نه کوي، جګېدی نه شي، پښه کار نه کوي، لالای ده ده چې پریکه یې هم نه خوږیږي، هېڅ کار نه کوي، رګونه غونډ وچ سي. کورنۍ ډېره په عذابي ورسره، کورنۍ خو عیلې ده، بچیانې دي، مثال د خبرې موږ کور ورسره په عذابي، دغه کوټه کې پروت دي، خو د هغو خلک ورسره په عذابېږي. په یو کس نه جګېږي، په دوو کسو نه جګېږي، دوه درې کسه چې بیا جګي، خپله ډېر ځورېږي په غریب.
سره له دې چې هر کال د روغتیا وزارت او نړیوال سي سازمانونه په ګډه هلې ځلې کوي چې د پولیو میکروب ورک کړي او خلکو ته د عامه پوهاوي پروګرامونه وړاندې کړي، خو بیا هم په روان کال کې په ټول افغانستان کې لاس د پولیو مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دا چې هم خلک د پولیو ضد د واکسین په هکله څه وایي، له څو تنو څخه مو پوښتلي، ورته غوږ شئ.
زما نوم اختر محمد دی. پولیو خو یو خطرناک مرض دی، دا ټولو انسانانو ته ثابته شوې ده. خو زه خپله د افغانانو ورونو او خویندو نه دا تقاضا لرم چې خپل ماشومان باید چې سنې ټیټ وي یا څومره چې هغه مثال واکسین ورته کیږي، باید دوی نږدې روغتونونو ته ویسي او واکسین ورته وکړي. که یې ونه کړي، بیا نو پایله به یې منفي وي.
دا
زمانم حاج جمیل دا پکتیا ما احمدای ساخیل څوار رسما شومان لرم ټول واکسین دی دمګه کلا برکی کی کور د مغل ته نفر راځي ما کا واکسین په هر دوره په هفته کې اور راځي مو شوم ته الحمدلله واکسین کوم مکمل واکسین ته وګو
د روغتیا وزارت لټولو جنگی ډلو څخه غوړي چې د هواد له مشمانو سره د ظلم نکوي د واکسین د مخنیوي پر ځای د مرسته وکړي چې په ټول افغانستان کې د پولیو ضد واکسین تطبیق شي دینی علما هم له ټولو خلکو غواړي چې د پولیو د واکسین په برخه کې دی بې غوري نه کوي په دې اکله دینی عالم عبدالحق وایي
واکسین شروسه وي دغه د پلج او هغه شامیا نه دي تقریبا در توام مخ پر ریکدو باندې به بل خصوص هغه سیمه کې چې دوی خپل پر وخت او زمان باندې کوي او هغه سیمه چې ته نسې یو نی رسمی دی نو رسیږي په هغه کې سبتیږي ستا دغه سی په ځانستان بیا چې پالڅو بیا نه جوړیږي شی چې ایسلاند او انسان ته ضرر نه درلودي هغه طبعا باید درته ووسي او هغه شی چې د تم کوم مانعت په صریح په آیات کې نه لري درته په حدیث کې نه لري په اجماع کې نه لري په مذهب کې نه لري په معاشره کې نه لري نو ګل به سړي هغه څه خداري وکړي او ضرر یې هم وینو درته ان کچې دغه تبابت ونو کوځته وان ته وسه سردار دی ته دغه ګولې د ته ونو خو اساس سردار نشکېږي ان خدا ګولې وخوره تمام نه تشفیه می عموما خود کولا دغه چې واکسین در لره دغه حمایت وکي پښتبانی وکي نور لیر مونټیکوته بوزي امنیت ونه سي اتمیه وکي اتمیه وکي اتمیه وکي پایدا ده تاوان نه لري هیڅ تاوان نه لري نه شرعي نه ديني نه مذهبي پلو واکسینې کده شری واکسینې کده توري غالي واکسینې کده ارش واکسینې باید وسی نو اسلام په دې کې څه مانات لري
دا چې د عام روغتیا وزارت د پولیو پر ضد د واکسین په برخه کې څه کړي او له خلکو څه غواړي په یاد وزارت کې مو د پولیو د لمنځه وړلو په برخه کې د عامه پوهاوي له مسؤول میرجان راسخ څخه پوښتلي دي
په 2000 کال او په 2010 کال کې منګه په جنوب شرق شرق او په شمال شرق حوزو کې هم د پولیو مثبت پیښې لرلې یعنی د افغانستان څلور حوزې د پولیو د ویروس څخه متاثر وي په 2013 کال کې منګه یوازې او فقط او فقط په سویلي حوزه کې او په ختیځه حوزه کې د پولیو مثبت پیښې لرلې یعنی په 2013 کې یو وشت پیښې سبسوي چې پینځلس مثبتې پیښې په سویلي حوزه کې او شپږ پیښې په ختیځه حوزه کې ثبت شوي دا په دې معنی ده چې افغانستان اکثره سیمې د پولیو د ویروس او د دې ناروغۍ څخه عاری سوي دي او پاکې سوي دي او فقط په یو محدوده جغرافیایي سیمه کې دا ویروس اوس کلابند سوی دی تقریبا 80,000 د افغانستان وګړي اکثرا یې په حیث د رضاکار داوطلب په دې پروګرام کې له موږ سره همکاري کوي
کېدای شي راته ووایي چې په کومو سیمو کې د پولیو میکروب له منځه تللی او کومې سیمې لا هم اما سپات دي
فقط کدا حوزه په کچرایسو د افغانستان فقط دو حوزه اوس هم د پولیو د ویروس د تهدید سره مخ دي چې هغه سویلي حوزه ده او شرقي حوزه ده په سویلي حوزه کې قندهار اوروزګان هلمند د هغه مناطق دي چې په عنوان یا په نامه د مخزن د ویروس د پولیو وس پیژندل کیږي ځکه په دې سم کې هم د پولیو مثبت پیخره منسوي او هم دا راز په دې سم کې په موحد کې په چاپریال کې په ناپاکه اوبو کې الته هم ویروس تثبیت شوی دی مشخص وایم جنوبي حوزه او ختیځه حوزه د پولیو د ویروس او د پیخو د زیات د تهدید سره مخ دي
د پولیو د لمنځه وړلو لپاره عام خلک څه کولی شي
ډیره ښه پوښتنه مو کړه منګه د دې پروګرام نوم ایښی دی یا ورته وایي چې د پولیو د لمنځه وړلو ملي پروګرام دا ملي پروګرام چې ورته وایي دا یوازې د دولت او د صحت عامه وزارت دنده نه ده دا یوازې مثلا د حکومت یا د نړیوالو پارتنرانو د دوه دنده نه ده چې دوی په دې برخه کې فقط مصارف کې کومک کوي د المانځ بیوړي په دې پروګرام کې د ولسمشر نه نیولې د ټولنې یو عادي فرد پورې دوی ټول باید خپل ونده پکې ادا کړي چې دا ناروغي لمنځ بیوسي د ټولنې هر قشر ډیر یو عمده رول د دې ناروغي په منځولو کې ادا کولای شي همدارس د کلی مخاور ملک مشر دوی کولای شي چې زمينه د کمپاین د تطبیق د پارامنګ ته خبره برابره کله د سی غنګوسی او خبري اوریدل کیږي د ټولنې نو باز سره د سی افکار پیدا کیږي چې ولې خارجيان بهرنیان او دغه روغتیاي سازمانونه دوی ډیر د تلوالتیا لري چې د منګه کومک وکاو د کمپاینونو تطبیق شي
دوی زمنګ استاد د ماشومان د پاره فقط او فقط دا د دښنه نه لري چې زمنګ استاد ماشومان په دې ناروغي اخته کیږي. دوی د خپل ماشومان ته اندېښنه لري کدا ویروس دلته محونی سی بیرته بد دوی د هوادو ماشومان بد دی ویروس سره د تهدید او خطر سره مخ سي.
پروتونکو کې څه پلان لري چې پولیو بخي له منځ لړ شي؟
په 2019 کال کې کم پلان چې منګ په دې برخه کې جوړ کړی دی هغه هم نومیدې د پولیو د منځولو عملیاتي استراري پلان په نام باندې یادو. په دې پلان کې منګه دا په نخښه کړی چې باید اړتیا ده په 2019 کال کې چې نه پړاو د پولیو ضد کمپاینونه په افغانستان کې پلیس چې هغه درې سرتا سری وي یعنی په ټول افغانستان کې او شپږ نورې باید فرعي یا اختصاصي په هغو سیمو کې چې دا ویروس تهدید پکې زیات دی هلته باید پلیس د دغو نهو کمپاینونو نه درې پړاوونه ته په تطبیق سو په بریا توګه یوې سرتا سری کمپاین او د فرعي کمپاینونه او شپک نور کمپاینونه هغه پاتې دي چې هغه هم باید تطبیق سي. خو هغه څه مهم ټکی پکې دا دی چې دا کمپاینونه باید په بریا سره تطبیق سي. که چیرته په بریا سره تطبیق نسی نه دا چې موږ هغه خپل هدف ته نږدې کوي بلکې موږ د خپل هدف نه لري کولای سي. په سرتا سری کمپاینونو کې هدف دا دی چې 9.9 میلیونه ماشومان باید واکسین سي د 15 کالو لاندې.